رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوري همکار مې آصفی صاحب محترم او زه دواړه د دې خبرونې قرباني یو نن خبره ده دا چې ډیر زر به د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه پیل شي دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړی ده عبدالغنی برادر د سنبلې په یو لسمه د هرات په ولایت کې سوداګرو او پنګوالو ته ویل چې د دې پروژې لومړني امتیازات به د هرات خلکو ته ورسیږي او ګټه به ترې واخلي د ډیر وخت رئیس د دې پروژې د پیلېدو خبرې کیږي مګر عملی اقدامات تر اوسه پورې نه دي شوي نن موږ د همدې مسلې په امکاناتو سیاسي او اقتصادي ګټو کې ګورو
تشکر از شما با سلام خدمت شنوندگان امیر قم که همکارم گفتن ما در رابطه با پروژه تاپی که در سال 2016 توسط 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طرح‌ریزی شد صحبت میکنیم و امکانات عملی او را با کارشناسان امور که مهمانای ما هستند در میان میگذاریم اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان میشنوین که همکار ما رویا زمانی به توجه میرسانه ببخشید خبرهای پشتو و بعدا نیم ساعت بعد خبرهای دری میشنوین
فرق نلری دیره منه نه
بله
ویان سید سلیمان شاه پروند جمعه پورز د هرات د ولایت د گزرگاه په جامع جماعت کې د بم د مرګانې چاودنې هم په داخل د افغانستان کې او هم د هواد نه د باندې سخته غندنه شوه په پروني چاودنه کې د هرات د مشهور دینی عالم او د گزرگاه د جامع جماعت د خطیب مولوي مجیب الرحمن انصاری په شمول اتلس کسان وژل شو او څلورش کسان نور ټپیان شو ایران او پاکستان دواړو د دغه چاودنې غندنه کړې ده همداراس په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان یا او آی سی دفتر او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست په جلا جلا مطبوعاتي بیانیو کې چې د ټویټر له لارې نن د شنبې په ورځ خبرې کړې دي دغه وژونکي چاودنې غندنه وکړه تامس ویس دغه حمله د ټیریزم یو د هدف او بس عمل وبالو او ویل چې عاملین باید حتمان مجازات شي همداراس پخوانی جمهور سمیت کرزی او د ملي پخلاینې د عالی شورا پخوانی رئیس عبد الله هم په سخت الفاظ کې غندنه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای چې اوس هم په افغانستان کې انجونو ته د درس او زده کړې موقع نه ورکول کیږي نموړی نن د شنبې پورس په یو بیان کې چې د ټوټر په پاڼه خبره شوې ویل دي چې دا د جنو پر مساوي حقوق باندې داسې یو بې جوازه تیرې ده چې ټول هواد ته نقصان رسیږي لبل خو د بشري حقوقو د سار د نړیوال مؤسسې یا هیومن رائټس واچ د خوځو د چارو سرپرستی نرمن هیدربار د ګوټرش دغه سرګندونو په جواب کې ویل دي چې د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه دي هم په هغه لیست کې شامل شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هیواد نه بهر د طالبانو د یو شمیر مشرانو په سفرونو باندې د بندیزونو د لګولو لپاره تیار کړي هیدربار غوښتنه وکړه چې په دې ارتباط د ټول استثناءات پای ته ورسول شي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار واچ په پاکستان کې په وروستیو کې د سیلابونو د راوتو له امله څه باندې 400 او 600 افغانان چې دغه هیواد د خیبر پښتونخوا سن او بلوچستان په صوبو کې مشدي هم زیانمن شوي دي او په فوري ډول عاجلو بشري مرستې ضرورت لري د بل خوا د ملګرو ملتونو د وروستیو معلوماتو له مخې په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1000 او 300 لوړ شوی دی ویل کېږي چې 1400 کسان نور ټپیان شوي دي دا هیواد د ټولې خاورې تقریبا درېمه برخه اوبو لاندې کړې ده
کورونه، سړکونه، پلونه او ولاړ فصلونه هم تباه شوي دي. د پاکستان د 230 میلیونو د نفوسو له جملې نه څه باندې 30 میلیونو خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس میرمن روزا وطن بایوا د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازې په توګه نومولې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلی دی چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو او چیلنجونو باوجود د 2020 میلادي کال نه تر دې دمه 900 او 6000 افغانان چې د شخړو له امله بې کوره شوي وو په خپله خوښه او رضا بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلې دي د طالبانو د حکومت د یوه برحاله چارواکي لخوا له یوې ښځې سره په زور او جبر د واده کولو او د هغې د زورولو په اړه تورونو له امله اندېښنه لري او له برحاله چارواکو نه غواړي چې دغو تورونو په باب د شفاف تحقیقات سرته ورسوي او د دغو اعمالو لاملونو سره د حساب او کتاب وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. متحده ایالاتو پروند جمعې په ورځ د وګي په یو لسمه اعلان وکړ چې په تایوان باندې د یو رادار د سیستم پر شمول د 1.1 میلیارد ډالرو وسلو د پلورلو اراده لري. د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی او د چین د خلکو د ازادۍ پوځ د تایوان په تنګي کې هوایي او سمندري تمرینات اجرا کړل. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویلي دي چې د چین په مقابل کې د دفاع په خاطر پر تایوان باندې د وسلو د پلورلو ضرورت لیدل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د یوکرین د ملي امنیت او د دفاعي شورا رئیس اولکسی دانیلوف خبرداری ورکړ چې د هغه هیواد د زپورژیا خراب وضعیت نړۍ ته یو غټ خطر متوجه کوي. د متحده ایالاتو د قانون د نافذولو چارواکو په نیویارک کې د یو بډای روسی اولیګارک یا میلیاردر پر دوو شخصي کورونو باندې چاپه وغورځوله. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې امریکایي مامورانو د نیویارک د منهټن او هامپټن په ناحیو کې واقع د روسی اولیګارک ویکتور ویکسلبرګ کورونه تلاشي کړل. متحده ایالاتو حکومت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو لخوا د ایران په اټومي بټیو کې غنی شو یورانیم په اړه تفتیش په جنیوا کې دغه هیواد د اټومي پروګرام د 2015 میلادي کال له توافقنامې سره د تړلو وړاندیز رد کړ. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلو چې لومړی باید د ملګرو ملتونو مفتشان دغه هیواد د اټومي بټیو تفتیش پای ته ورسوي او بیا به ایران له اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو سره د اټومي توافقنامې د لاسلیک کولو په غرض مذاکراتو ته کینی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې په ارجنټین کې د نیومونیا د ناروغۍ د هغو نهو مثبتو پیښو په اړه پلټنې کوي چې اصل منشأ تر اوسه پورې نه ده څرګنده. د نیومونیا د ناروغۍ پیښې د ارجنټین په شمالي لویدیز کې ثبت شوې دي. تر اوسه پورې په دغه ناروغۍ باندې 3 ناروغان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یوه بله پیښه د جمعې په ورځ تثبیت شوه او نن د شنبه په مازیګر د کابل په وخت په 6:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې کرکټ د اسیا د جام د لوبو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه پیل شوه. د خبرونو پای
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری یا روک راست پروگرام قدر من اوریدونکو ستړي مشي د خبرونه اوریدو ته. نن د پروگرام موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په هرات کې سوداګر او پانګوالو ته ویلي دي چې ډیر زر به د ټاپې پروژه پیل شي. دغه پروژه یعنی چې د افغانستان لاره پاکستان او هند او ترکمنستان ته د غازو رسول به پیل شي. دا پروژه تکمیل شي. نو نن موږ د خبرونه د ملمنو سره د دې پروژې د عملی کېدو په امکاناتو سیاسي او اقتصادي ګټو د خبرونه د ملمنو د تجارت د اتاق د مدیر هیئت رئیس ازرخش حافظی صاحب او د نړیوالو سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه سید بلال فاطمی صاحب سره غږیږو.
بله، پر سر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم آقای حافظی و آقای فاطمی رو روی خط داریم. جناب آقای حافظی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را بشنوین.
بله، سلام به شما.
خوش آمدین جناب آقای فاطمی، سلام، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو دارین؟
سلام علیکم. بله، صدای شما دارم. سلام خدمت شما، خدمت برادر عزیز ما حافظی صاحب و خواهر گرامی زیبا خاطر.
تشکر از شما.
ډیره زیاته مننه تاسو نه درنو ملمنو چې په خیر راغلی خبرونه ده.
بله، در آغاز اگر از آقای حافظی در رابطه با گذشته پروژه تاپی که چگونه طرح شد و در سال 2016 یک مختصر گذشته و بکراندی پروژه را خدمت شنوندگان اگر معرفی بکنن، بعدا سوالای خود جست و ویخته شروع میکنه.
درست، مننه. مهربانی او که از رخش حافظی سر.
سلامونه اونی که گیلی تاست و درنو اولیدونکو و گران میلما و استاس همکار طول سلامونه دیولندی کم.
وعلیکم سلام.
ارزمه به حضور شما ایست که ای پروژه بسیار صادقه داره، در اوائل سالهای 90 شروع شده.
بله،
کار عملی ازی و موافقت بانک انکشافی آسیایی بعدن در زمان حاکمیت رئیس جمهور سابق افغانستان آقای حامد کرزی شروع شده بود و این پروژه اول تاپ بود، یعنی ترکمنستان، افغانستان و پاکستان سه کشور از ترکمنستان گاز می آمد از طریق افغانستان می رفت به پاکستان.
بله،
بعدن هندوستان هم شامل ازی شد و تاپی شد، یعنی که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان.
بله،
یعنی دیدی ملکونو پایپلاین، دیدی ملکونو پایپلاین. ها
نه، پروژه‌ای که داره
پایپلاین
هوادونو دی نمونه ساخت
کردیم.
اوکی، ها و 30 میلیارد فیت مکعب گاز در سال انتقال میده از طریق افغانستان و 381 تا 400 میلیون دلار حق ترانزیت بر ما داده میشد و در این زمان تمدید از این پایپلاین و ده ها هزار نفر جای کار پیدا میکرد و باز بعدن برای منتننس یا محفظ مراقبت ازی و امنیت ازی هم یک استخدام ثابت دائمی در افغانستان به وجود میامد و مهمتر از همه موقعیت جو استراتیجیک و جو پولیتیک و در این زمان جو اکانومیک افغانستان عملا بالا میبرد و برای اولین بار در تاریخ دیگه کشورها به افغانستان محتاج میشدن، مثلا هندوستان و پاکستان پایپلاین شان از جو بور میکد و برای حفظ مراقبت از او به امنیت معلقه میگرفتن.
بله،
و زمدن ترکمنستان بخاطر از اینکه گاز خود به فروش برسانه و از قیمومیت پایپلاین های اتحاد شوروی سابق که از طریق روسیه و بور میکنن و اوکراین از او آزاد شوه و یک جای برای فروش گاز خود پیدا کنه و او هم بسیار علاقه مندی شدید داشت که با کوتاه‌ترین راه ایره به جنوب آسیا برسانه. و این پروژه منتظر طولانی شد، به 12 جلسه ازی که نماینده سکتور خصوصی هم دعوت میکردن ما و همکارای ما اشتراک کردیم دی و یک دو سه سفر با خود ترکمنستان هم در معیت رئیس جمهورای سابق افغانستان سفر کردیم. این پروژه از لحاظ نظری نهایی شده و بانک انکشافی آسیایی هم خرلان در حدود 10 میلیارد دلاری را تمیل شد و در گرفت قرضه بده. بعدن قیمت ها بالا رفت و این تقریبا در حدود 14 تا 15 بیلیون دلار شد، او را می قبول کردن و به دلیل ناامنی ها در افغانستان در دوره حکومت قبلی که اوضاع در خرابتر شده رفت این کار عملی ازی شروع شده نتانست، گرچه چندین دفعه افتتاح شد و رؤسای جمهوری کشورهای مختلف آمدن و هم در ترغندی آمدن و هم اون طرف در قلمرو ترکمنستان رفتن، اما متاسفانه کار عملی هنوز شروع نشده و ای که یا میگن ما شروع میکنیم اگر بتانون بسیار کار خوب است برای ازی که به نفع افغانستان از جای کار ایجاد میشه و عواید به دست میاد. اما ای که چگونه بانک انکشافی آسیایی در حالتی که در افغانستان یک حکومت رسمی وجود نداره و هیچ کشوری رو برسمیت نمیشناسه، از جمله مؤسسات بین‌المللی هم رو برسمیت نمیشناسن و سیستم سویفت بین‌المللی هم ما حق استفاده نداریم. به این شرایط چطور قرضی کلان مثلا 10 تا 15 بیلیون دلار اجرا میکنه؟ این نمیشون که ممکن است کنی. ممکن است که این دو کشور اگر در سر تفاهم مقدماتی ترکمنستان بگه که ما خود ما تمیل میکنیم میره تایگ اندازی و از پیسی خود یا جیب خود یا سمی خود بگیره بیابطه او رو نمیشون.
تشکر جناب حافظی.
او بخی بل سوال تاسی تراجی که او فاطمی سه محترم تاسی تان بهتر معلومه ده ده غده ورطه اشاره هم وشه جده پروژه سوز لی شروع شو کار په هرزی که افغانستان که ترکمنستان که و پاکستان که بیاد زنو خاص و ملگوزات و پاس هستمان ده کار و داریده خصوصا اغای ابتدا که چه کم و کمپانی و شرکتون ویلیو چه دیدی پروژه کار به شروع که بیا پا اغا وقتی چه کل سپتمبر یا ولسم بریدو نوشو پا نیویارک که نو دا د پروژه کار بیخی پاتشو یونیکال ته نو وته نو اوس چې د حال ته ګوري او هغه حالات ته د هغه وخت ګوري چې مقایسه کی د دې سمره امکانات شته چې په دې پروژه باندې عملی کار شروع شي. خبرې خو پکې مثلا ترکمنستان او افغانستان سره لګیا دي په خبرې کې او وایي چې کار وزر شروع شي سمره امکانات وینې تاسې دې فاطمه صاحب محترم
زیبا جان کوریم مکه دینه چې تاسو دې سوال ته جواب ورکړم. زه باید څنګه چې فیزیک سبیدې په بګرون باندې خبرو کې بعضی نقاط چې هغه پاتې دی هغه باندې زه هم یو نظر ورکوم. څنګه چې هغه دې ویل چې د قانون نسونوي اوم نه دا پروژه ده یو وخت دی او که تاسو معلومه چې کله طالبانو نظام تیر دی راغی همدغه د موضوع و چې باید سقوط د طالبانو د نظام شو د تاغه لوی پروژه و چې په دې کې د امریکا د یونیکال د کمپنی او د یوبل کمپنی ترمنت مقابله و او دی غوښتل چې دا
بریداسو او دلتا و
بله دی چې کله وسم دا یونیکال د نن د منځ نه دی وته د لایسنس وسم دی یونیکال په لاس کې دی کدا قرارداد په منطقي په لحاظ امضا کیږي لایسنس به دی یونیکال د امریکا دی خوانی او په دې کې په ماغه زمان کې چې د طالبان حکومت د بوش دی چې خپل یو کمپنی درلودل یعنی مشر بوش او زوی بوش او کریم د زلمی خلیلزاد او د امریکا د وزیر دفاع او زمونږ تاسو مخکنی ولسمشر حامد کرزی چې د دې کمپنۍ په حساب کې کارتر او یا اداري څه دغه وو په دې کمپنۍ کې وو او دوی په دې کې ډېر علاقه درلودله او کله چې دې قراردادونه رسیدل باید سقوط د حکومت د امارت اسلامي شو او هغه واقعیم چې په کې راغله د 9 سپتمبر نو دې ته بهانه د تروریزم جوړ شو دغه پروژه پاتې شوله. د دې پروژې دویمه مرحله بیرته چې څنګه فیزیک صاحب ورته اشاره وکړله په دغه کې راځي شروع کیږي مګر هم د احمد کرزی په دور کې په دې خبرې کیږي مګر هم دته پروګرام شروع کیږي هغه د 10 دسمبر 2015 د او پروګرام تورکول کیږي دا به 2019 کې تکمیل شي. څنګه چې اشاره وشوله د بودیجه اصلا د ډیولپمنټ بانک آف ایشین ډیولپمنټ بانک نه راځي یعنی ای ډی بی نه راځي او د خپل په منطقوي ساحو کې حکومتونه هم خپل فهمي لري او هر مملکت خپل پایپ لاین په خپل په منطقه کې تیري لکه ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې د دغه او چې د پایپ لاین تیر کې واغې خپل پایپ لاین تیر کړی دی. د افغانستان پایپ لاین به د 3 د فبروري 2013 کې دا دغه شوی وي تکمیل شوی وي دا تکمیل نشو. د پاکستان پایپ لاین به په اکتوبر 2019 نه تر 2040 پورې شوی وي او دا کار به کاملاً د دسترسی لپاره 2018 کې ورکړ شوی وي. څنګه چې اشاره وشو دا د میکال 3 بلین کیوبیک میټر ګیس انتقالي او د 10 کالو لپاره پروژه ده او په حدود د 10 تر 15 زره انسانان د افغانستان په خوره کې یعنی په ساحه کې ځکه چې دا د ترکمنستان نه چې را داخليږي هرات ته ځي د هرات نه قندهار ته ځي او بیا د قندهار نه دا بلوچستان همدارنګه دغه ته کوټه ته د کوټه نه ملتان او د ملتان ته د هندستان ته ځي. نو د دې ټول چې دی 1340 کیلومتره دی او د دې ته نه د ګیس مثلا نه ده ځکه د کوم ځای نه چې دا ګیس راوځي هلته پټرول مثلا هم ده او به د ذخیره چې ده 14 تریلیون کیوبیک میټر ګیس لري یعنی دا علاوه د دې نه چې دا 10 کاله دا ګیس ورکی هغه یو 10 کال نور هم ګیس پاتې کیږي هغه ګیس دوی په شکل دی لیکویډ کې یعنی ګیس مایع باندې بدلی او 1500 بلین بیرل د دنه د مایع ګیسو سپلای هم کېدلی شي او بر علاوه د دنه 1.6 بلین بیرل اف د کرود ایل هم د دنه راوځي د خام تیل چې دا هم د د چرشه دا به هم د تر څنګه پوری نو د لپاره دی کې علاقه ډیره زیاته څنګه چې افیزي ته ورته اشاره وکړه چې تنه د ډیولپمنٹ بانک کوم بودیجه چې اوته دغه شوې ده د حدود نه لږ تر 15 بلین ډالر دا فقط مصرفي بودیجه ده د اوایده د مصارف د امتیازات د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره به د تر هندستان چې دا نهایت ډیر زیات دي
یعنی ډیره غټه اقتصادي پروژه ده bale ha
ډیر لوی وسیع اقتصادي پروژه ده اگر چې دا د ټاپ د پروژې نه ورکه ده د ټاپ پروژې اوایید او مصارف د دنه ډیر اوچت دي چې هغه هم د ترکمنستان ناراضي اخواغه د برق پروژه ده دا چې د ګاز او د پټرول پروژه ده راځم دې ته چې د خبره دې ته اشاره وشله چې اې د حقوقي لحاظ نه دغه پروژه قابل د عمل ده او حکومت دا توانایي لري چې دا وکړي دلته باید دا دوه ټکي ډیر نهایت مهم دي چې دا باید یو نگران حکومت حقوقی لحاظ نه په بین المللي مراودو کې هغه لاس نه لري چې د فردن نگران حکومتونه په دنیا کې بین المللي معاهدې نشي امضا کوله د دې هغه لیمیټیشن کې محدودیتونه کې حسابيږي بل دا چې قوانين نشي وضع کوله او په دې مسایلو کې قوانين راځي دا بل لیمیټیشن دی بل خبره چې دلته دا هغه د رسمي پیژندنې مسله ده ترڅو چې حکومت د نړۍ د خوانه پر رسمیت نه پیژندل شي هغه بین المللي مراوده او قرارداد نشي کوله درسته ده چې د مملکو سره خبرې روانې دي ورکی مراوده کیږي کداغي محدودیتونه د 15 میلیون او 10 میلیون یا 10 میلیون ډالر پوي هغه کولی شي دی وکی مګر کله چې خبره بلین ډالر تزي او هغه د ایشین ډیولپمنټ بانک چاکسن د نظام او کنټرول د غرب په لاس کې دی نو هغه داسې د بودیجه نشي درکولای ځکه هغه ترانزیکشنونه په بانکي سیستم کې دي بانکي سیستم تړلې ده د ریزرو بانک د امریکا سره امریکا چې تا قرارداد ته تا ترانزیکشن ته اجازه ورنه کې تا عمل نشي کولای
بل
هغه د ځکه حقوقي مشکلات له وجې نه دا یو واضح او د صافه خبر ده چې دا پروژه خبري کې دی شي اما عملي کېدل او دغه تر هغه پورې ممکن نه دی یو دا چې نگران حکومت په مستحکم او دایمي نظام باندې بدل شي بل دا چې نظام په حکومت په رسمیت نه پیژندل شي بل دا چې یو قانون وزن شي او ځکه قانون نشته د کوم قانون لاندې تاسو دا مایده
تشکر اخوی فاطمی
د داخلي قوانینو اعتماد نه لري د بین المللي قوانینو اعتماد څنګه ترلاسه کیږي
تشکر ډیره مننه
تشکر اخوی فاطمی
د مایده پیدا کول مشکل
تشکر جناب اخوی حافظی هم میگم که شما هم فرمودین و اخوی فاطمی هم تذکر دادن این پروژه خب ما از نگاه حقوقی مشکلات خود داره اما بیشتر آگاهان اقتصادی با این باور هستند که سرنوشت پروژه کلان اقتصادی افغانستان همیشه در گروه کشورهای منطقه است تا وقتی که تنش‌ها میان هند و پاکستان حل نشه به نظر شما چقدر امکان عملی بودن این پروژه وجود داره برای اینکه اونا از کسایی هستند که بالاخره منفعت میبرن از این پروژه
یوه د افغانستان مسله د حکومت پر رسمیت پیژندل شیل تدری مسلې دی بل بیا د پاکستان او هندستان موجوده
بله بله مو فرمای
مهرباني
ما خدمت شما عرض وکړم کې پروژه خیالی یا لوکس نیست که بر اساس یک تجمل ساخته شده باشه ای یک ضرورت بسیار مبرم است که هر چهار کشور به این ضرورت دارند افغانستان از موقعیت پلیتیک و جو استراتیجیک و جو اکنامیک خود استفاده میکنه و حق ترانزیت میگیره و جای کار ایجاد میشه اینجا و زمینان هم گاز مورد نیاز خود میتونه که از این پایپ لاین بگیره و گازهای خود هم از این طریق باز آینده صادر کنه این یک امکان خوب بر افغانستان است که افغانستان باید این کار بکنه و منافیش دیگه است ترکمنستان هم دیگر رقمند است که گاز خود صادر کنه چون با میلیاردها متر مکعب گاز بلا استفاده داره و اینطور خریدار کلان مانند هندوستان و بازدادرجی دوم پاکستان واره که در اختیار از او باشه و این پایپلاین از جا عبور بکنه این بسیار به نفش است که از قیمونیت که سابق از گاز تولیدی خود به پایپلاین مرکزی اتحاد شوروی روان میکرد و از طریق اتحاد شوروی بازی با اروپای شرق و از اروپای شرق به غرب باز فروخته میشد و هرچی که اتحاد شوروی میخواست یا میخواهند که به نحو از آنها با این پایپلاین به استقلال اقتصادی خود برسند پاکستان هم نیازمند شدید انرژی هست از جمله به گاز بسیار ضرورت داره و این گاز بسیار قیمتش هم برش ارزان تمام میشه چون ترانسپورتش هم ارزان است و هندوستان هم به قلت انرژی دچار است و نفوس 1.4 میلیارد انسان دوش زندگی میکنن و سطح زندگیشان بالا رفته میره متناسب با امو مصرف انرژی بالا رفته میره گاز و تیل جات لازم این یک ضرورت چهار جانبه است که همه ای کشورها در این دیدخت هستند و بر ثبات منطقوی بر صلح منطقوی بر همه یگانه خوشبختانه یگانه مورد که هند و پاکستان در این اختلاف نداره این مسئله تاپی است چون اردیشان ضرورت دارن در این مسئله کدام اختلاف بین خود ندارن چرا این منفعت یک جانبی پاکستان یا هند نیست که اگر زو باشه این مخالفت کنه اگر زو باشه اون مخالفت کنه بنام در این اتفاق نظر و تفاهم وجود داره طور فاطمی که فرمودن موانی دیگه موانی است که همین موانی حقوقی است موانی اقتصاد مالی است
چقدر امکان داره که خود ترکمنستان پاکستان و و و هند این پروژه را تمویل کنن
خوب بیره اینا ای رسک کلان ها هند مخصوصا که شریک کلان در اقتصاد جهانی است و او به هیچ صورت که رسک نمی کنه که در او برابر مقررات بین المللی و کنوانسیون ها و قوانین نافذی که دنیا رو پذیرفته و سیستم سویفت بین المللی که ترانزکشن های بزرگ انجام میته و دیگه بانکینگ شاک آسیایی که یه تمیل میکنه بازدور که این دیگه این کار رو بکنه و قرارداد از او چی میشه دیگه آخه اصناد حقوقی وجود داره یا اصناد کس باطل کرده نمیتونه بازدور دعوا میشه متناسیفی میشه باز در دنیا خوب برام اربیتریشن هم چیزایی هست یا رفع مناجات هست محاکم اقتصادی هست باز خودتون نمیشه که هر کس تعهد خود از زیر پای بگذاره باز یک چیز نوه از سطح شروع کنه باز 30 سال دیگه بکار هست که تا اون مراجعه حل شد دیگه نمیکنن این کارا فقط ترکمنستان به خاطر حفظ امنیت خود به خاطر از یک رابطه حسنه حداقل در ظاهر داشته باشه با حکومت افغانستان اونا زیاد بر ما توجه دارن و زیاد امتیاز میدن البته امتیازشان طوری که آقای فاطمی فرمودن همیشه محدود است در حدود 10 میلیون و 15 میلیون و 20 میلیون نه تا 50 میلیون دلار نه بیشتر از اون ولی بانک شافی آسیایی که سهامدار بزرگ ژاپن است و ژاپن متحد کلان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است اونا بدون در نظر گرفتن مقررات جهانی نمی کنن قرضارت نمی تن و تمیل نمی کنن به این اساس ما در قدم اول ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب و مشروع داریم تا تمام سرمایه گذاری ها ممکن شود اگر این بستر داشته باشیم در پالی از این پروژه تاپا داریم پروژه کاسا ازار داریم و منابع بی نهایت زیاد مواد خام آسیای مرکزی را در مجموع داریم که باید به آسیای جنوبی و از طریق آسیای جنوبی به دنیا انتقال داده شود ولی ما متاسفانه از امکانات بالقوه ملی خود استفاده معقول کرده به خاطر نمیتونیم که گاهی حکومت های وضعی که تسهیل کننده رشد باشند خودشان مانع رشد میشن به این اساس ما باید به بحران مشروعیت خاتمه ببخشیم و یک حکومت مقتدر ملی مشروعی که طرف تایید مردم افغانستان طرف تایید جامعه بین‌المللی و شرکای منطقوی ما باشه در این مورد باید با مشارکت کسانی که در اقتدار هستند فعلا بدون تبعیض و بدون اجازه طلبی و بدون کمبوها دادن باید ما با یک برخورد عادلانه به طرف ایجاد یک الترناتیف عملا ممکن که ملت افغانستان سزاوار از دست به درکت کنیم در غیر از او همه این مشکلات ما زیاد شده میره و مردم در فقر مزمن غرق میشن و حتی مردم اعضای بدن خود میل فروخته میرن طفلای خود فروخته میرن از این کده وضعیت فاجعه بار بیشتر نمیشه
دیره مننه تا سینا کرم ودن اوست خبرونو وقته فاطمی سیب محترم او آزرخش حافظی سیب محترم دوار سر لگروست غلگیگ اوست بخبرونو
وقته بس ما همچنان جریان داره روی آزمانی تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تقدیم میکنه و بعد بس خود دنبال میکنه
مننه
با تقدیم سلام انفجار در داخل مسجد گذرگاه شهر هرات که سبب کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد با واکنش های جهانی مواجه شده و ایالات متحده آمریکا خواستار به عدالت کشاندن عاملان این رویداد شده است جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنوید
تامس ویس نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان ناوقت روز جمعه 2 سپتامبر این انفجار را محکوم کرده و با بستگان قربانیان آن ابراز غم شریکی کرده است. آقای وست این رویداد را یک اقدام بی‌معنا و تروریستی خوانده و گفته است که عاملان این انفجار باید بازداشت و به عدالت کشانده شوند. این انفجار که گفته می شود حمله انتحاری بوده، حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر دیروز در مسجد جامع گذرگاه این شهر به وقوع پیوست. بر اساس معلومات مقام‌های طالبان در این انفجار 18 نفر به شمول مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما ضمن نکوهش این انفجار گفته است که در این حمله 10 نفر به شمول کودکان کشته و زخمی شدند. یونما افزوده است تداوم حملات بر افغان‌هایی که با زندگی روزمره‌شان مصروفند از جمله حضور در مکان‌های عبادت باید متوقف شود.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از تداوم بسته ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. آقای گوترش امروز شنبه در صفحه توییترش نگاشته است که هنوز هم در افغانستان دختران از مکتب دور نگه داشته می شوند. او افزوده است که دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجیه حقوق بشری است که به تمام افغانستان آسیب می رساند. آقای گوترش تاکید کرده است که دختران به مکتب تعلق دارند. از سوی دیگر هدر بار معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در پاسخ توییت های گوترش نوشته است که این موارد حقیقت است، اما ملل متحد می تواند که کارهایی را در این زمینه انجام دهد. خانم بار گفته است که برای پایان دادن به تمام مافیات های سفرهای رهبران طالبان فشار وارد شود و مقام های بیشترین گروه به لیست ممنوعیت این سازمان اضافه شوند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در کنار شهروندان پاکستان بیش از 420 هزار مهاجر افغان در مناطق آسیب دیده سیلاب‌ها در آن کشور زندگی میکنند که این مهاجرین در حال حاضر به کمک‌های فوری نیاز دارند. در هفته گذشته بخش‌های زیاد از پاکستان شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بود که بر اساس آخرین گزارش ملل متحد در اثر آن بیش از 1100 نفر جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. این اداره ملل متحد ناوقت روز جمعه در گزارش گفت که مهاجرین افغان در بخش‌های خیبر پختونخوا، ایالت سند و ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می کنند که در سیلاب‌های اخیر متاثر شدند. ملل متحد اضافه کرده است که آنان برای رسیدگی به سیلاب زدگان در بخش‌های پاکستان متعهدند و برای رساندن کمک‌ها به مهاجرین افغان در آن کشور تلاش خواهند کرد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان 1.3 میلیون مهاجر افغان از 14 به این سو در پاکستان زندگی می کنند. جو بایدن جمهور ایالات متحده از کانگرس کشورش خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار را به اوکراین تسویب کند. این پول شامل بسیار 40 میلیارد دلار نمی شود که امریکا امسال برای کمک با اوکراین تسویب کرده بود. قصر سفید می گوید که 75% کمک های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش ها کمک های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز تهاجم غیر معجای روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. روسیه از ایالات متحده خواسته تا برای سفر ماه جاری سرگی لوفروف وزیر خارجه و هیئت همراه او به نیویورک 56 ویزا صادر کند، اما آمریکا تا کنون هیچ پاسخ به این درخواست نداده است. این 56 نفر قرار است در سفر به نیویورک نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل متحد شرکت کنند. وسیلی نبزیان نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در نامه به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد صادر نشدن ویزا برای نمایندگان مسکو را نگران کننده خوانده است. واشنگتن طی چند ماه گذشته صدور ویزا برای نمایندگان روسیه خودداری کرده است. مسئولین اطفایت می گویند که در اثر آتش سوزی سریع روز جمعه در شمال کالیفرنیا چندین نفر مجروح شده و یک تعداد منازل مسکونی ویران گردیده است. این آتش سوزی باعث گردید که هزاران نفر از ساکنان مجبور به ترک فوری خانه هایشان گردد. سوزی بردی، سخنگوی کال فایر، گفت که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند و افزود که ساکنان محل هنوز در حال تخلیه منازلشان هستند و آتش سوزی در میان بادهای با سرعت 6 مایل در ساعت به سرعت در حال گسترش است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو د سپین خبری یا روکو راست پروگرام قدر من اوریدونکو خپل بحث ته ادامه ورکو. د بحث موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ویلی دي چې ډیر زر به د افغانستان د لارې نه پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه پیل شي. منګه د خبرونې د ملمنو د تجارت د اتاق د مدیره هیئت رئیس آزرخش حافظی صاحب او د نړیوال سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمی صاحب سره غږیږو. د دې نظریات او تحلیلونه او ریچې د دې پروژې ګټې بسیوي کچېری امریکایي افغانستان ته او د شروع کېدو او ان کېدو امکانات سمره دي. دغه زمونږ د بحث موضوع ده. فاطمی صاحب او آزرخش حافظی صاحب، او اوس خو لکه څنګه چې ښکاری او څنګه چې کارپوهان تحلیل او تفسیر کوي، وایي چې په منطقه کې د افغانستان مسلې بحران چي دي. یو خواته روس او چین او پاکستان دی، دوی د امریکای په مقابل کې خپل دریس سرګن کړي دي او د رپورټونو له قراره چې موږ ته راغلي دي، دوی زیاتره کوشش کوي چې د طالبانو سره خره وابط ولري او تعاملات ولري او طرفداري کوي چې د طالبانو سره باید یو لار ونیول شي. بل پلو دغه د بحث موضوع چې د ټاپې پروژه ده، په دې کې د افغانستان، پاکستان، هند د دې ملکونو د ټولو ګټه ده او دوی ورته ضرورت هم لري. لکه څنګه چې حافظی صاحب ویلي چې دا یو کوم خیالي او تخیلي پروژه نه ده، بلکې د سیو پروژه ده چې د غسلور ملکونو ورته ضرورت لري. نو که ضرورت لري، په دې کې ځین نور خندونه دي. یو خند په طالبانو باندې هغه اعتراضونه دي چې نړیوالو بشري حقوقو معیارونو ته باید احترام وکړي، درناوی وکړي. لکه نن چې ګوتیر شویل دي که په افغانستان کې د جنکو د تعلیم او بشري حقوقو مسلې ته پاملرنه ونشي او دا حل نشي، نو مشکل نه حل کیږي. که دا شرط وي، آیا دغه شرایط او فشارونه به طالبان دې ته واده راکړي چې د دنیا شرایط ومني او د اقتصادي پروژو او دغه سنړیوالو پروژو نه ګټه واخلي په افغانستان کې د آبادی او د خلکو د رهایش او آرامۍ لپاره؟ فاطمی صاحب.
بله، زه د مخکې د نشتاسوات جواب ورکوم. مخکې حافظی صاحب چې بعضې نقاط ته په بحث وکړ، د تیر بحث په
دواچکوباندېواچوم.
یو دا دی چې دا وویل شي چې آیا د منطقي ممالک کولی شي چې په خپله دغه پروژه خپل په لاس
کې؟
د جواب مختصره نوساده دا دی چې نه. 15 میلیارده د دغه څلور مملکت چې دخیل دي، دا ایدې د اقتصادي د توانایي نه ده وجده ده. نه پاکستان داس بودیجه لري، نه افغانستان، نه ترکمنستان. که هندوستان یې وم لري، په دې وخت کې هغه په پاکستان باندې اعتماد نه کوي او دومره لویه سرمایه ګذاري هغه هیڅکله نه کوي. او بل دلیل چې حافظی صاحب ویلي چې هلته د بانک جهاني، بانک آسیایی دخیل دی، او په هغې کې هند او جاپان او د ملکتي ممالک په هغې کې لوی پارټنران دي، بیا د امریکې سره. په لحاظ هغوی هېڅکله داسې تخلفي کار چې د قواعد او د شرایطو سره برابر نه دان نه کوي. نو په لحاظ دا ممکنه نه ده. او دا شی ممکن و چې هر مملکت د خپل د بخش په ساحه کې خپل په پایپ لاین باندې به کار کوي، تر فرزن د افرادو برابرول دي، د هغې قوې بشري دغه برابرول دي، ابتدایي وسایل برابرول دي، هغه لوی دغه تخنیکی وسایل خو بانک جهانی برابرول. دویم ټکی دلته چې دا بحث وشو چې آیا د منطقې ممالک دی کې دا دي. موږ تاسو ګورو چې کله دا پروژه په اوایلو کې شروع شله، پاکستان په دې کې ډېره سهلنګاري وکړه او نه غوښتل دا پروژه عملي شي، بلکې د جمهوریت په وخت کې دا نه غوښتل، هماغه و چې د طالبانو په ذریعه باندې دې پروژې ته به ګواښونه پېښېدل او ویل کېدل چې پایپلاین ارجې نه تېر شي هغه پایپلاین به الوزول کېږي. او یو ګوري خپله ترکمنستان خپل پایپلاین تر سرحده را رسولی دی، هغې خپل بخش پوره کړی دی. افغانستان باید خپل بخش په 23 فبروري 2023 کې باید تکمیل شروع کړی وی.
فاطمه صاحب محترم، بله، اصلي سوال ته کړی شو، زه وخت ګورم، ډیر معذرت
غواړم. زه راځم هم دغه ټیکټ دا ځکه دا مهم دی، دا پاکستان په دې کې ډېر سهلنګاري کړې ده، دا باید وویل شي او دلایل باید وویل شي، ځکه چې پاکستان ګوري د اکتوبر 2019 نه تر 2020 د پاکستان د خپل بخش باید کار کړی وای. یو تیګه په تیګه کې نه خو دلایل چې څو نه غوښتل چې دا پروژه عملي شي او نه غوښتل چې هندوستان ته ګیټ کړی، ځکه دا ګیټ چې هندوستان ته منتقل شي د هندوستان ټولې ولاړې پروژې فعالېږي، فابریکې فعالېږي، دا پاکستان نه غوښتل. اوس پاکستان دا شی غواړي، اوس په دې دلیل غواړي، یو دا دی چې د طالبانو نظام راغلی، مخکنی نظام سره دې د همکاري نه غوښتله. بل دا ده چې په دې چې کوم ګیس د دنیا نه د امارات متحده نه او د قطر نه راوړه، هغه دونه قیمته شوی دی چې پاکستان اقتصادي لحاظ نه توانایي د دن نه لري چې هغه ګیس په بیه واخلي، ځکه کوم چې کم از کم $2 ته دقیق میټر کیوبیک رسیدلی دی، یعنی پخوای په $6.2 واخیسته، اوس $2.2 ته رسیدلی دی او هغه دې باندې دی زور نه رسیږي. نو د دې لپاره دې ته توعده کوي چې دغه پایپلاین کې تیر شي، نو دې فابریکې به هم بېرته فعال شي، ګیس به هم دوی تل دغه چې خیزه که په هندوستان ته هم رسیږي، ځکه ناچاري ده د دوی. نو اوس راځم ستاسو سوال ته، تاسو دا وویل چې بین المللي دلته دغه کوم شرایط چې دوی ته کېښودل کېږي، موږ تاسو ګورو چې دغه اوس چې دغه د دوشنبې په ورځ چې شورای امنیت کې کوم د تړلو دروازو شاته بحث و، هغه په همدغې توکو باندې و، ځکه چې چینایان روسانو دغه موضوع هلته مطرح کړله چې تاسو په پاک افغانستان باندې بندیزونه لګوئ، تاسو د بشري نقطې نظر نه بندیز لګوئ، تاسو اقتصادي افغانستان ته تړون دومره نه لري، تاسو د پروژو د لحاظ نه، سرحدي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه، د ترهګرۍ د جنګ لحاظ نه، منطقه کې خو روسیه او چین او ایران او پاکستان دي، ټول مشکل دوی ته مخکې دی. نو په لحاظ دوی دغه ناسته چې کړې وه، دې کې دوی د امریکا او اروپا ته دا ویلي چې تاسو باید موږ ته یو څه امتیازات راکړئ، فرضاً دغه پروژه چې ده، او دې پروژه کې څوک دخیل دي؟ دې پروژه کې دخیل دي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان. دا پروژه نه عملي کېږي، چا د وجې نه عملي کېږي؟ د غربي نړۍ د وجې نه عملي کېږي. نه عملي کېږي، ضربه چا ته رسېږي؟ منطقې ته رسېږي. په لحاظ دوی په دې امریکایان سره خبرې کولی چې تاسو قیودات لګوئ، تر هغه محدودي ولګوئ چې زمونږ په دغه ته منافیو ته پکې ضرر ونه رسېږي. بل دا چې د ترهګرۍ جنګ تاسو اسی په دروغ ادعا کوي چې د القاعده راغله نیویارک ته، بیا خطر دی، ته 15000 کیلومتر لري پروت، تاسو څه خطر دی؟ خطر خو کده چې چین ته دی، روسیې ته دی. او بل دا چې په دغه میاش کې افغانستان د روسیې سره د ګیس او د پټرول لپاره نوې قرارداد وکړ، او 1 میلیون ټن د تیلو اګریمنت وشو. دغه قراردادونه چې دي، د بین المللي قیودات لاندې، د تاثیر لاندې راځي. افغانستان ته د پټرول سپلای نه کیږي، دغه ضرورتونه نه پوره کیږي، د روسي تجارت چې دا ضربه خوري، کوم چې امریکایان په ظاهره نه وایي، په باطن کې غواړي چې ضربه وکړي، چینایان غواړي دغه ضربه وکړي. په لحاظ دا مسله ډیره اړینه ده، او دا په دې ټولو مسلو تاثیر لري. او همدې لپاره دا ریفرنس ما تاسو درک چې دغه دوشنبې چې دا کومه ناسته شوه، باقي کې مهم ټکی همدا و چې چینایان او روسان غوښتل چې د فرانسې، انګلستان او د امریکا سره په دې بحث کې تاسو قیودات چې طالبانو لګوي یا پیدا کوي، تاسو باید د خپل منافع تنه ونه ګوري. که ته وزو دایمي، خو زه وزو دایم، ته یو قرارداد په مخ کې دی که مونږ به ټوکه، مونږ قرارداد مخ کې که تا به ټوکه، باید درېمه لاره پیدا کړو. هغه درېمه لاره بدای چې هغه کې باید د چین او د روسیې منافع هم دې نظر ونیول شي، د امریکا او د فرانسې او د انګلستان منافع هم دې نظر ونیول شي، او داسې یو رزولوشن را پات شي چې هغه متعادل وي، او د افغانستان لپاره هم پکې یو لاره دی سیاسي او د ګوریز ورته خلاصه وشي. نو په دې باندې دوی لګیا دي بحث کوي، او تر اوسه کوم نتیجې او فیصلې ته
خو دا طالبان هم باید قانع شي کنه. دا د نجونو مسله، بشري حقوق، د مکتبونو مسله، دغه مسله خو باید یوې خواته شي کنه. دا خو یو لوی خند دی
یار. اذربایجان څه وی؟ په ویلو ویلو ستړي شلو، په ویلو د ملت خلک ستړي شو، علما په خپل ستړي شل، ګاونډیان ستړي شل، نړۍ ستړي شل، یو 15 پکتنه کور مخزن بره ناست دي چاغي خاره دی ویل چې زه تر څو ژوندې ما زما په ژوندون کې به مکتب نه کوجی کېږي. نو اوس باندې دا کو چې یاره بولې زته یا ورته د ذهن رانا تو پرکا او یې زر عمر تل لنک چې دغه ځخه بلوت لري شي چې افغانستان دغه مشکلات نه وځي.
تشکر
خبر چې مونږ ته راغله دغه نه دغه کاری چې دغه مشکل فکر نه کوم چې په اسانه سره حل شي. او دا خبر ما بار بار خپل انټرویوګان کې هم کړی.
تشکر ډیره مننه.
اسلامي امارات حکومت شپکه له خوندې کو جن نه کړ او ته ماته دا نه ښکاري چې دا خوندې به دې زر خو ځکه او تر څو چې خوشي نه کې دوی به همدغه ستونزمن حالت کې به نړۍ به پر رسمیت نه پیژنې قراردادونه نه کېږي افغانستان خلک به د قیمت پر ده.
بله تشکر جناب آقای فاطمی. آقای حافظی هم میگم که جناب آقای فاطمی اشاره کردن هم خب ملل متحد اینا خواستار از سرگیری پروژه انکشافی برای افغانستان شدن، اما این مشکل افغانستان حل نمیکنه. اگر فعلا روی مسئله تاپی صحبت میکنیم، امیره خم که شما گفتین خب تا افغانستان با حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشوند و از نگاه حقوقی مشروعیت پیدا نکنند، خب عقد چنین قراردادها ناممکن است. سوال اینجاست که آیا کشورهای منطقه به خصوص پاکستان میتونه بالای فشار طالبان فشار وارد کند تا اونا تمام پیشنهادات جامعه جهانی را بپذیرند و بالاخره چنین پروژه های را عملی بسازن؟
دید ما فشار بالای اینا باشه یا نباشه این گپ علایده است که چقدر فشار کس میپذیره. خونه و علالمون فشار سرشان بد میخوره، اما به هر صورت هر دولت وظیفه داره که امنیت جان و مال و ناموس مردم خود بگیره و برای معیشت مردم زمینی رفاه و آسایش و پیشرفت وجود بیاره و در مقابل فقر، بیکاری و بیچارگی مبارزه کنه. این وظیفه ایمانی و وجدانی هر حکومت است. حکومت ها میزان مشروعیتشان مستقیما متناسب است با مبارزه که بر ضد فقر میکنن و بر ایجاد رفاه بر شهروندان خود. ایچ به فشار ضرورت نداره، هر کسی که مسئولیت میگیره ایگه پا در پالی صلاحیتی که به دست میاره این مسئولیت داره که غم مردم خود بخوره و بر مردم خود در سرخان شکل و منان اضافه بکنه. و این نه تنها یک مکلفیت مدرن و حقوقی و سیاسی است، بلکه این در احکام دین و انسانیت هم دخیل است که شما باید مباش در پای آزار و هرچی خواهی کن. باید دولت، هر دولتی که مسئولیت میگیره، مسئول مستقیم معیشت مردم، مسئول مستقیم امنیت مردم و مسئول مستقیم عدالت است. و هر بی‌عدالتی که در قلم رو صورت میگیره، هر ناامنی که صورت میگیره، خود از یا مسئول هستن. به این ترتیب برای سیاسیون افغانستان، چی کسانی که در حکومت هستن چی نیستن، برای کلگیشان باید همه مسائل نجات افغانستان باشه، مهمترین مسئله خدمت به مردم باشه و تشخیص مشکلات باشه و رفع مشکلات باشه و در جهت از او از منابع ملی و بین المللی استفاده کردن و با تدبیر و سنجش و با معقولیت نگه سیاست است تدبیر است و با موقع تدبیر باید بهترین راه های ممکن معقول پیدا کنند تا افغانستان از بیچارگی و دربدری و فقر و گدایی و مذلت بکشند. افغانستان مستحق قدر بیچارگی و قدر تگدی و قدر سوالگری نیست. باید افغانستان یکی از مختلفترین کشورهای منطقه باشه. ما تمام مؤلفه های رشد داریم، نیروی کار بسیار فعال داریم، نیروی بشری بسیار مستعد داریم، منابع طبیعی فراوان داریم، همه چیز داریم، تاریخ تمدن داریم، در خون ما شما تمدن است. سالهای شما هر سنگ که بالا کنین در زیر شما یک اثر از یک شکوه تمدنی را شما پیدا کرده میتونین. ولی از ما مستحق قدر تأخیر نیستیم، مستحق قدر گدایی و مستحق قدر بیچارگی نیستیم که هر کس بیا بر ما خیرات بده و باز کل اتباع افغانستان و شهروندان افغانستان منتظر باشه یک لومنان از خیرات دیگر بخوره. چرا مورد حالت قرار میتن؟
این مسئله میز که آیا تا چی وقت چنین چیز ادامه پیدا خواهد کرد به نظر شما؟
وقتی که حاکم ها فکر میکنند که باید برای حفظ اقتدار خودشان ملت قربانی کنند، وقتی که یا به این نتیجه برسند که خود به خاطر رفاه مردم قربانی کنند، اون وقتی مسئله خطر میشه.
مننه آذرخش افیزی صاحب. اوس خو ساسې د دواړو درنو ملمنو د خبرو او تحلیلونو نه د معلومه شو چې د پروژې عملی کېدل یا په دې باندې خبرې خو به کېږي خو عملی کېدل لږ اوس په دغه حالاتو کې د امکان نه لري ښکاري. دا خو یو خبره ستاسې په معلوماتو کې زه پوه شوم، مګر و سوال ما ته دا پیدا شو چې په دغه وخت کې ټول پوهیږي چې امکان نه لري، هم نړیوال هم د منطقې ملکونه او هم خپل طالبان پوهیږي چې څومره مشکلات دي په ملک کې او څومره جنجالونه لري د نړیوالې ټولنې سره، نو دغه د ترکمنستان او د طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو یا شروع کېدو یا اعلانېدو هدف او ګټه څه شی ده په داسې وخت کې؟ ولې په دې باندې خبرې کیږي؟ حافظ صاحب
زماله نظر از بیانې
بله
داسې دي چې هر حکومت خپل د مشرکانو او خپل د ملت لپاره باید ځواب ورکړي.
ښه،
یو تبلیغاتي مواد خو باید ولري چې اوس وایي خلکو ته چې موږ دا اوزګار ناست نه یو، دا کار کوو هغه کار کوو. نو بل دا چې دا نوبتي غونډې دي چې د سکجول له مخې چې په حق ده تقسیم اوقات جوړ شوی وو او دا تر بشپړېدو پورې هم دا سکجول شتون لري دا تقسیم اوقات. د هغې له مخې دا ناست کېږي.
ښه،
او په دې ترتیب خدو یو خبر خو باید وکړي چې کیږي، یعنی دا خو په دې معنا دی چې خبرې کول هم یو کار دی کنه.
بله،
دا عملی بڼه پیدا کوي نه، یا مثلا پایپلین نه هغه کیږي بشپړیږي، دا بله خبره ده، خو مقصد خبرې اترې په هغه باندې کیږي چې خو کوي بدمه کوي داسې کوو هغه سې کوو. دا
خبرې
اما په عملی بڼه لکه چې خغلی فاطمی صاحب ویلی
د ما
معلومات هم امدادي چې په ډیر مشکل سره دا نړیوال دیتو د ایشن ډیولپمنټ بانک یا د بانک شاپ یا صحیح دیتا اړو باسل چې دا پروژه تمویل کړي. دا پاسانه خبر نه و چې 15 بلیون ډالر دغه سی هوادونو ته چې هغه ټول پاکستان بانکراپ دی، هیڅ پیسې نه لري، دونه پرول دي، دونه قرضدار دي چې خپل وسنه قرضې نشي ورکولای. فاطمی
صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
زه هم نظر مده افیزی سپتر دا یو بارګینینګ چپ دی چې د استعمالي او د بارګینینګ چپ څنګه دی پروپاګاندم دی، ځکه چې د کوم شی لا کې نه لري او امن نړیته هم ګاونډیانو ته هم ملت ته دا یو شیخ چې ګورم مونږ نه تنه مونږ کنه ملایان نه یو، مونږ په بین مللي مراویدو او محدود باندې خبر یو شته دی او دا ګوره غټه ماهده ده، مونږ په دې باندې کار کوو، ډیر زر به دا شروع شي، افغانستان ته به ګیس هم راشي، کار به پیدا شي. اما چون ملت اکثریت یعنی 15% د یو مملکت بې تعلیمی او بې سوادی هغه خو ډیر اسانه ده دغه غولول او دغه او د افغانستان د مشکلاتو یو لوی ترين.
مګر ترکمنستان ولې بیا په دې خبرو کې برخه اخلي؟ هغه خو پوهیږي
اب ترکمنستان په دې کې برخه اخلي چې هغه د غوړې د پروژې ژوندۍ وساتي،
پر
هغه باید خپل هغه سره جنس دی لکه مخې افیزه چې ویلې دا جنس دی او هغه غوړې د کار دی، هغه کوشش کوي پردن اوس کاو د طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ د خپل د ساحې په پایپلین باندې کار شروع کوو، که چېرته پردن دی و غوړې د بارګینینګ چپ باندې کار وکړي او دنیا ته وخی تر څو چې کوم بودیجه مرته نه راځي، دا یو وخت دی کولای شي چې خپل په ساحه کې لږ څه کار شروع کړي او دوی په عمل نو کې چې دغه د امنیت شته دی خو یو امنیت دی چې پروژې نه پیدا کېدلې، نه ته دا چې امنیت نو خپل هم د طالبان مخالف دي د پایپلین وګورې دا پایپلین چیرې کې درته بم د مالو زو وڅ څه یو قوه نشته چې دا پایپلین خطر سره مواجه کړي، نو که طالبان وو غواړي دوی کولی شي دا یو د پردنه هغه لار کې چې هغه خطي دی یا
مسیري
کی هغه د هغه ابتدایي کارونه ورته کولای شي، چونکی رغت مصارف لپاره د تخنیکی دغه چې دوی سره بیا نشته که چې دوی ورته ساحه جوړه کړل او نړۍ ته چې دا موږ کړی او تر هغه وخت پورې د دوی وو دغه تغییرات په نظام کې راشي، نظام د نگران حالت نه ووزی، د خوندزیو مسله حل شیده او رسمیت خو تل شي، نو کار به مخکې تللی و بشي، خو په نږدې زمان کې دا ممکنه نخ کاری اگر چې دی دا تاریخ دا اوله کې 2019 دی ټارګټو چې دا باید فنکشنل شي د 2018 د تاریخ دویم ځل چې کړه
مګر تاسو د امنیت خبره وکړه فاطمی صاحب تاسو د امنیت خبره وکړه نو امنیت خو دغه دی وختو کې پوچونه راځي د داعش دغه بریدونه تاسو له نظر غورځوي امنیت شته داعش پریدي
ګوري د داعش د عملیاتو د طالبانو عملیات فرق ساتي داعش په خاصو نقاطو کې د خاصو د خوان خلکو د خوان تمویلېږي در حال چې طالب په څلور دیش ولایت کې موجود و د دې فرق دا دی بل دا چې طالب شاته ملت او ملاړو د خپل د ولایتو د کل ولسوالۍ نه راوتل عملیات کوي بیرته تلل داعش د امتیاز نه لري داعش د ملت پښتوانه نه لري د همدې علت په عمل کې دی چې موږ دا خبره وکړو که چېرته طالبان وغواړي چې دا پروژه عملي کړي دوی په دې کې کولی شي ځکه فرض نو زه تاسو یو مثال درکوم که دوی دا پروژه د ترکمنستان د سرحد نه شروع کړي د هرات خواته وړي او دوی فرض په هر لس 15 کیلومتره کې یا فرض په 50 کیلومتره کې هغه څنګه سرحد د دشت صحیدی او آبادی نه کم دا شي تیریږي د غرنیز او د زموکو د لارې نه دا تیریږي نو دوی کولی شي چې هلته
تشکر کوي فاطمی فقط سیرک به ختم بر
تکمیل کم
بله
دی کول شي چې یو خدای ویلی دی چې یو دی خاص ګارد ورته جوړي امنیتي د دې لپاره بل دا دی چې دی به د ډرون په ذریعہ باندې فضائی د امنیت ساتي
تشکر مننه
دا که څو وګړي چې په پونت راول شي د ډرون په ذریعہ دی کول شي دا کارول چې مخکې دې شو کې د الودول
تشکر
آقای فاطمی فقط سیرک به ختم برنامه مونده جناب آقای حافظی برنامه را با شما جنبندی میکنیم با نظر داشته آنچه گفته آمد شرایط اقتصادی افغانستان و فشارهای جهانی علیه طالبان برای اینکه اونا بالاخره لبیک بکنن تقاضای جامعه جهانی را سرنوشت پروژه های مثل تاپی کاسا و این همه پروژه ها که نفع سرشار به افغانستان هم میاره چی خواهد شد بفرمایید و راهی بیرون رفت چی است به نظر شما
خدمت شما بکنم که رشد اقتصادی نیاز به یک بستر سیاسی داره و تا بستر سیاسی به وجود نیاید امکانات رشد اقتصادی به نظر نمی رسه به خاطر از اینکه ما اگر سیستم بین المللی سویفت استفاده کرده نتوانیم هیچ سرمایه گذاری هیچ مؤسسه معتبر جهانی به ما توجه نمی کنه و پول به ما روان نمی کنه و اگر روان کنه از کدام طریق روان کنه برای اینکه ما حق استفاده سیستم سویفت نداریم دومی که وقتی که ما شرایط جامعه بین‌المللی قبول نکنیم ما خو یک کشور جدا دنیا نیستیم ما خو جزو جامعه بین‌المللی هستیم ما عضو سازمان ملل هستیم ملل متحد هستیم ما از جمله قدیمی ترین اعضای سازمان ملل متحد هستیم و ما بسیار نقش فعال در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی مخصوصا در همی 20 سال گذشته داشتیم دیگه در انزوای سیاسی ما نمیتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم در گذشته قبلا از حکومت قبلی که ما داشتیم بخش عمده بودجه انکشافی و مادی ما را جامعه بین‌المللی تامین میکرد و مخاطر اقتصاد مصنوعی با یک رونق کاذب وجود داشت که با از بین رفتن او کمک ها و اقتصاد فرو ریخت بر ساختن اقتصاد واقعی متکی به خود ما ضرورت بیشتر داریم با مناسبات خوب بین المللی و رعایت کنوانسیون های بین المللی و رعایت ارزش های عام بشری تا او را ما شما رعایت نکنیم یک حکومت مقتدر ملی که ور دنیا بر رسمیت بشناسه به وجود نخواهد آمد و باز مردم افغانستان معیار اساسی مشروعیت هستند باید مردم راضی باشند باید مردم ارادهشان در حکومت دخیل باشند او خو این دوران ها خوال تیر شده نمیشه که آدم از یک مرکز همه چیز اداره بکنه باید با مردم مشارکت صورت بگیره باید با مردم حق داده شود همگی در کنار هم قرار بگیرن و رعایت قوانین بین المللی شود ما مستحق پیشرفت بسیار زیاد هستیم باید هم قریب یکی از پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا تبدیل میشیم به شرطی که ما کار خانگی خود رو انجام بدیم
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای آذرخش حافظی کارشناس امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جناب آقای سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی جان سپاس که در برنامه با ما بودند و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند و همچنان تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا ایدم ما را دنبال کرده
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. جنوریدونکو مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. خورمو ودان.